Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبې د آزادی رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د مریض دیار لسوه نه نیوی د اسد په 19مه مشورتي لوی جرګه د 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپل پریکړه لیک اعلانوي. په خبرونه کې به د یو نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې شي. زه اسمت څاروان یم، د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر وای په نومبر کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 500 زرو لږ کړل شي. په غزنی کې د عامه ساتنې پر کنډک په موټر بمی برید کې و تنه وشل شوي او پاکستان له نن څخه نړیوالې الوتنې پیلوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د سشکال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 500 زرو لږ کړل شي. د ښاغلي اسپر تر دې څرګندونو وړاندې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه مرکه کې ویلي و چې د نومبر په درېیمه د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به له افغانستانه زرګونه نور امریکایي پوځیان ووزي، خو ښاغلی ټرمپ د استل کېدونکو پوځیانو دقیق شمیر ونه ښود. دفاع وزیر اسپر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 500 زرو د کمولو اعلان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړ. حاضر دمه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2600 ته رسیږي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي 2021 میلادي کال د می تر میاشتې پورې له افغانستانه وځي. په غزنی کې موټر بمی برید و امنیتي سرتیری وژلي او 14 نور ټپیان کړي دي. برید پرون ماښام د شار اړوند روزې کوتل په سیمه کې د هموی ټانک په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک وشو. چارواکي وایي له چاودنې وروسته یو شمېر حمله کوونکو غوښتل چې کنډک ته ننوځي، خو په وینا یې تر لنډې جګړې وروسته ټول ووژل شول. د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت وایي له بریده و جسدونه او 14 ټپیان ورول شوي چې ټول امنیتي ځواکونه دي. د کورنوی چارو وزارت ویان طارق آریان هم پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې برید کوونکي وژل شوي، خو دا یې نه دي ویلي چې څو کسان او په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا د کاپیسا ځایي چارواکي وایي یو تن یې له چاودیدونکو موادو سره د چاودیدونکو موادو ډکو دوو بوشکو سره نیولی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالشایق شورش آزادی راډیو ته وویل دغه کس دا توکې کور کې ساتل چې لاس په لاس د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د له منځه وړلو په هدف یې د دوی د بایومیټریک کولو لړۍ نږدې وروستۍ کړې ده. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د 90% پولیسو بایومیټریکي معلومات د اپس په نوم سیستم کې ځای شوي او تمه ده پاته نور پولیس هم ثبت شي. وزارت وایي له دې سیستم سره پولیسو ته معاش هم په خپل وخت د هغوی بانکي حساب ته لیږل کیږي. په وروستیو کې پولیسو شکایت درلود چې معاشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. چارواکو هم دغه ستونزه تر یوه حده منلې او ویلي دي د هغو پولیسو معاشونو کې ځنډ راغلی چې ثبت شوي نه دي. له بلې خوا کرکټ بورډ وایي د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ پلان شوې سیالي لغوه شوې ده. ټاکل شوې وه چې دغه لوبډلې به نږدې راتلونکي کې 15 ورځې سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ په یوه خبر پاڼه کې ویلي د زیمبابوې حکومت خپلې کرکټ ادارې ته د کورونا وایرس د خطر له امله د یادو لوبو اجازه ورنکړه چې ورسره د لوبو د لړۍ هم لغوه شوه. د خبرونه له آزادي راډیو اوري. پاکستان اعلان کړی چې سر له نن یکشنبې به ټولې نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي. سباندی څلور میاشتې وړاندې دغه هیواد د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره الوتنې درولې وې. د پاکستان د ملکي هوایي چلن ادارې پرون شنبه په دې اړه اعلامیه خپره کړه. تر دې یوه ورځ د مخه حکومت د ټولو اقتصادي او ټولنیزو سکتورونو د پرانستلو اعلان کړی و. پاکستان د اګست په 26مه نیټه په خپلو ټولو هوایي ډګرونو کې کورنیو الوتنو ته اجازه ورکړه. په دې هیواد کې تر 2,3 لک ډېر کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په لبنان کې د وروستۍ چاودنې په اعتراض کې پرون خلک سړکونو ته راووتل او پر دولتي ودانیو هجوم وروړ. د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکز کې د اګست 4مې نیټې درنې چاودنې 1,60 تنه ووژل او څه باندې 6,000 نورې ټپیان کړل. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي نن د اګست په 9مه به د پارلماني ټاکنو د ژر ترسره کېدو لپاره یوه لایحه وړاندې کړي، خو دې خبرې هم اعتراض کونکي نه دی غلي کړی. اعتراض کونکي دولتي سیستم فاسد او بې ګټې بولي. او د اروپایي کمیسیون مشر وایي د لبنان خلک یوازې نه دي، اروپا د دوی په څنګ کې ولاړه ده. شارل میشل پرون د اګست په 8مه په بیروت کې د لبنان له ولسمشر سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل: د ویل لبنانیانو ته چې غواړم کوم پیغام ورسوم، دا ده چې تاسو یوازې نه یاست، ځکه اروپایي ټولنه غواړي ستاسو په څنګ کې واوسي، نه د الفاظو په حد کې بلکې په عمل کې. پر دې سربیره له دې غمیزې څو ساعته وروسته د ژغورنې ډلې ولېږل شوې چې له خلکو سره مرسته وکوي. تېرونی د لبنان په پلازمینه بیروت کې درنې چاودنې لږ تر لږه 1,60 تنه ووژل.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، چټي 15. جلال آباد اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 30، چټي 20. هرات اسمان شین، تودوخې لوړه درجه 15، چټي 22. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، چټي 25. او کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30، چټي 21.
و بچیا او و دقیقې شوې زموږ خپل آزادي رادیو اوري. د مشورې لوی جرګې غړي به نن د طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپلې سپارښتنې اعلان کړي، خو د جګړې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ د دغو بندیانو له خلاصون سره مخالفت شي. د مشورتي جرګې لشتر لژه ولس غړي په کورونا اخته شوي. د جرګې ځینې غړي د دې وایرس ته مخنیوي لپاره د تدابیرو ستاینه کوي، خو ځینې نور بیا انتقاد لري.
لازم تدابیر نه ولسی ریال ته سنیټایزر استفاده کیږي، ماسکونه ورکوي.
ګډونوال د جرګې دغه ماسک مراعات نه کوي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي مرستې پرې درول شوې دي.
تقریبا د شپږ میاشتې چې شي چې میژ نمرستې بند شوې دي، او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ دی چې اس شاینشت نه مزدیراشت نه کاروبارشت.
د دې نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د آزادي رادیو خبرونه په اف ام 3.15 صفه په یو شمېر شهرونو کې اوریدای شي. ټاکل شوی دی چې د سولې مشورتي لوی جرګه نن په دریمه او وروستۍ ورځ د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه پریکړه رسمن اعلان کړي. د جرګې کاري کمیټو پرون په خپلو بحثونو کې د یو لړ ضمانتونو او سپارښتنو په بدل کې د دغو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. خود جګړې د قربانیانو ځینو کورنیو د بشري حقوقو کمیسیون او یو شمېر فعالانو د دغه شمېر طالب بندیانو له خوشي کېدو سره مخالفت کړی دی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
دا سحکاری چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې ورستای خند هم په لره کې دودی، خو د 400 طالب زندانیانو د خوشي کېدو دا ګام له هیلو او اندېښنو سره تړلې. کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو ویلي دا 400 طالب زندانیان دي چې حکومت خطرناک مجرمان بللي، د نړیوالو او ملي ضمانتونو په بدل کې خوشي شي. هیلې دا دي چې دغو زندانیانو په خوشي کېدو سره به تر درې ورځې پورې په قطر کې بین الافغاني خبرې پیل او په بشري اوربند به توافق وشي. طالبانو هم د تیر لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دوی له خپل اړخه د دولت څخه باندې زر زندانیان پریښودل او که د دوی 400 نور زندانیان هم آزاد شي خبرو ته چمتو دي. خو د جګړې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ او د بشري حقونو ملاتړي د جرګې له دې پریکړې سره همغږي نه دي او د بندیانو خلاصون ته اندېښنه لري. د فرانسې خبری آژانس په غزنی کې د وژل شوي فرانسوي بیتنیا گایسلارد د کورنۍ خبرې راخیستې چې ویلې دي دوی نه غواړي د گایسلارد قاتلین آزاد شي. گایسلارد د ملګرو ملتونو د کډوالو د برخې کارکوونکي و چې په 2003 کال کې غزنی کې د دو وسلوالو لخوا ووژل شوه. د دغې میرمنې مور، پلار، ورور او خور فرانس پرس آژانس ته ویلي دوی د گایسلارد د وژونکو د خوشې کېدو هیڅ تصور نه کوي. دوی ویلي د دغو وژونکو خوشې کول د قضایي بهیر خلاف کار دی ځکه چې د افغانستان محکمې دوی مجرم پیژندلی. د فرانس پرس په وینا د گایسلارد وژونکي اوس د هغو 400 زندانیانو په ډله کې دي چې خوشې کېږي. ډیجیټل ژورنال کاناډایي خپرونې هم دا 400 خوشې کېدونکي طالبان خطرناک بللي. دغې خپرونې په یو راپور کې لیکلي دوی کې 150 تنه په اعدام محکوم شوي کسان هم شته. راپور کې راغلي د بندیانو په دغه ډله کې 400 هغه طالبان هم شامل دي چې په مهمو حملو کې د خپل رول له کبله امریکا او نور هیوادونه ورته اندېښنه لري. ډیجیټل ژورنال وایي دې ډله کې 15 هغه افراطي وسلوال هم شامل دي چې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د 2013 کال په حمله کې دخیل ګڼل شوي. په هغې حمله کې د 14 بهرانیانو په ګډون 40 تنه ووژل شول. د دوی په باور په لیست کې د ملي اردو د یو پخواني افسر نوم هم شامل دی چې په 2012 میلادي کال کې یې په یوه حمله کې 15 فرانسوي سرتیري وژلي وو او 14 نور یې ټپیان کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم ویلي نړیواله ټولنه او دولت باید د طالب بندیانو د خوشې کېدو بشري اړخ ته بې پروايي ونه کړي. دې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بندیانو بې قید او شرطه آزادي د معافیت دود پیاوړی کوي او عدالت پکې تر پښو لاندې کیږي. په ولسي جرګه کې د فراه استازې بلقیس روشان په لویه جرګه کې د طالب زندانیانو د آزادېدو خلاف غږ او لیکلی شعار پورته کړ چې وروسته د یوې مېرمنې لخوا له جرګې وایستل شوه. لږ وروسته د همدې وکیلې لسګونه ملاتړي سړکونو ته راووتل او غوښتنه یې کوله چې د طالبانو زندانیان باید آزاد نشي.
سره له دې چې د طالبانو په حملو کې د یو شمېر وژل شویو کسانو خپلوان د 400 طالب بندیانو له خلاصون سره موافق نه دي، خو د جګړې د ځینو قربانیانو د خپلوانو په شمول د مشورتي لوی جرګې اکثره غړي وایي که د دغو کسانو خلاصون له سولې سره مرسته کوي خوشې دي شي. د جرګې د څو ګډونوالو نظرونه سره اورو.
زمانم جمیله سعادت ده د ننګرهار د ولایت څخه مونږ ورته لږ خوشی شي، خو دلته باید ملي او بین ملي تضمینونه موجودی. او بل مهمه خبره دا ده مونږ ورته خپل نظریات مو لیکل چې هغه سوال سیا شپارس کلن لاسته راوړنې خصوصا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، فرهنګي برخه کې خصوصا ډیر دن سبا ډیر مخکې لاړې دي کنه. لکه په دولت کې تقریبا 10% په دولت کې اوس فلحال په کار بوختې دي، او همدغسې د ځوانانو په بخش کې چې ځوانان به څه کوي، د هغوی حق او حقوق خدا نه خواسته پایمال نه شي.
زما نوم قبله سعادت ده، له ننګرهار ولایت. زما خپل نظر خدا دا باید خوش شي ځکه سروې کال راهیسې دا جنگ روان ده، نو په جنگ باندې هېڅکله هم سوله نه راځي. باید مونږ طالبان دا طالبان خوش کړو زمونږ هېواد کې سوله راشي او دا جنگ نور بس.
هم نوم یې بسمین افغان دی، د کونړ ولایت څخه مشرتي جرګې ته د ځوانانو په نمایندګۍ راغلی. زه په 15مه کمیټه کې وم. زمونږ په کمیټه کې په همدې باندې ټینګار و چې مونږ د جنگ څخه ستړي یو، او هغه 15000 طالبان چې خوشی شول هغه ته قرباني ورکړ شو، هغه د پاره هغه خوشی شول، نو همدام دې پسې خوشی شي.
په مشورتي لوی جرګې د څو تنو ګډونوالو نظرونه مو واوریدل. په څو شیبو کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د حکومت له ډیرو هڅو او ځینو سختو گزارونو سره سره داسې ښکاري چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله لا هم د افغانستان په ختیځ کې قوي حضور لري. پر دې موضوع فارن پالیسي خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکنه خبره کړې ده. فارن پالیسي د اګست په دوهمه د جلال آباد پر محبس د داعش حملې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې داعش د حملې لپاره حساس ځای په نښه کړی و، ځکه چې د دې ډلې او طالبانو سلګونه بندیان په دغه محبس کې ساتل کېدل. د ملګرو ملتو امنیت شورا او ګڼو هیوادونو دا خونړۍ حمله چې شاوخوا دیرش تنه پکې ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول وخندله. د دې حملې له کبله چې شل ساعته دوام وکړ د محبس په شاوخوا کې خلکو ته ډیر مالي تاوان هم واوښت. فارن پالیسی وای د ننګرهار پر محبس له حملې راوروسته یو شمېر افغانان په دې حیران دي چې هغه ډله چې ویل کېږي ماته شوې څنګه داسې بېرحمانه بریدونه کولی شي. د مقالې د لیکوالو په نظر داعش به شاید کنټرول ساحې له لاسه ورکړي وي، خو د تروریستي حملو د کولو توان نه دی ختم شوی. په لیکنه کې د یو افغان شنونکي رحمت الله امیری په قول راغلی چې وای د حکومت دا خبره سمه ده چې افغان امنیتي ځواکونو امریکایي پوځیانو او طالبانو په 2019 میلادي کال د داعش مشان له سیمې څخه وویستل، خو څو میاشتې وروسته د ډلې په خپل جوړښت کې بدلون راوست او وړې شبکې جوړې کړې چې هره شیبه حمله کولی شي. فارن پالیسی په وروستیو ورځو کې د داعش د استخباراتي مشر اسد الله اورگزی وژل او په میمیاش کې په کابل کې د دې ډلې د درو مهمو قمندانانو نیونه د ډلې ته غټ گزارونه بلل دي. ملټری ټرانس ورسپانې بیا لیکلي پینټاګون نه تاییدوي چې د امریکا تر انتخاباتو پورې د زرګونو ځواکونو د ایستلو پلان شته. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې امریکا غواړي خپل ټول پوځیان د متحدو ایالتونو د نومبر د ولسمشۍ تر انتخاباتو پورې له افغانستانه وباسي. د امریکا دفاع وزارت ویلي پینټاګون هیله لري چې په افغانستان کې به د سولې خبرې داسې شرایط رامنځته کړي چې له دې هېواده امریکایي پوځیان د سپینې ماڼۍ د لارښوونې مطابق ووځي. ملټری ټایمز ورسپانه وای د پینټاګون ویندوی په دې اړه چې ولسمشر ټرمپ غواړي په راتلونکو درو میاشتو کې لږ شمېر پوځیان په افغانستان کې وي څه ونه ویل. ټرمپ په یوه مرکه کې چې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اکسیوز ویبپاڼې خپره کړه وویل توقع لري چې د نومبر د درېیمې نېټې تر انتخاباتو وړاندې زرګونه نور امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. خو د پینټاګون ویندوی جاناتن هافمن په دې برخه کې د کوم پلان پر لرلو له تبصرې کولو ډډه وکړه. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانه پتره azadiradio.com یا azadiradio.org. په خبرونو کې مو واوریدل چې په غزنی کې په یو موټر بمی چاودنه کې لشتلشه وطنه سرتیری وژل شوی دی او یو شمېر نور ژوبل دي. همدا شیبه په غزنی کې د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د تلیفون لاري را سره ده. تاثیر صاحب، تاسو تر کله وایم د دې پیښې وروستي جزئیات څه دي؟
وستی جزئیات دا چې د سکلټ ما تیر ما خصم د شپې ولس بجې د ولایت روغتون چارواکو سره خبرې وکړې دي چې په دې پیښه کې وټنه وژل شوې دي او څوار لس نو ټپیان دي. خو کله چې بیا ما سهار وختي له دوی سره خبرې وکړې نو دوی ویل چې دغه تلفات شمېر 15 تنه تر رسیدلی ده چې شپږ تنه یې ټپیان دي او نه تنه نور وژل شوي دي. کله چې موږ دلته د ځینو نورو اړین شاهدانو او تفسیرو سره خبرې وکړې هغه دا وویل چې د دې پیښه کې ډېر لستنه وژل شوي دي او درې تنه اوس هم ورک دي.
تاثیر صاحب، تاسو په د تیر شپې په خبر کې چې مو ازادي رادیو ترستولې وو ویلي وو چې چا د دې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی، آیا لا هم چا مسولیت په غاړه نه دی اخیستی؟
نه، تر اوسه پورې د دې پیښې په چا پر غاړه نه دی منلی مسولیت یې نه دی اخیستی. که څه هم غزنی د افغانستان هغه ولایت ده چې ډېری برخه یې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، یوازې څو ولسوالۍ او مرکزونه او ولایت مرکز د دولت حاکمیت لاندې دی او زیات سیم د وسلوالو طالبانو حاکمیت لاندې دی تروس پورې چا د تیش په پر غاړه نه ده.
ډیره مننه. په غزنی کې د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی د تیر شپې د موټر بمی حمله په باب معلومات راکول دی. وایي چې وروستي معلومات دادي چې په دې برید کې لږ تر لږه 9 تنه وشل شوي او 14 نور ټپیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي په کورونا وایرس اخته دي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤول ازادي راډیو ته وویل د دې جرګې د ولس ګډونوالو ټیسټونه مثبت وو. د جرګې ځینې غړي وایي د جرګې په تالار کې روغتیایي سپارښتنې په سم ډول نه رایه کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې د کابو ولسو ګډونوالو د کورونا وایرس ټیسټونه مثبت وو. دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل سعید جامی ازادي راډیو ته وویل دغه کسان له نورو جلا کړای شوي دي.
تا کنون 3700 سمپل
تر اوسه مشورتي لوی جرګې ته له ولایتونو نه دراغلو او پکې د نورو 3200 ګډونوالو ټیسټونه اخیستل شوي چې له ډلې ولس ټیسټونه مثبت وو او څو نورې نمونې تر ارزونې لاندې دي.
خاغلی جامی دا ونویل چې د کرونا وایرس څومره نمونې ارزول شوي او څومره ارزول کیږي. د عامه روغتیا د وزارت چارواکي وایي په جرګه کې یو ګرځنده کلینیک شته او امبولانسونه او روغتونونه هم د تیارۍ په حال کې دي. د سولې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د عامه روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني ویلي وو
افغانستان در بوران کرونا وضعیت مطلوب داره.
د کرونا وایرس لامل افغانستان مطلوب وضعیت لري. موږ هر ورځ د نزول خواته روان یو او د خدای په فضل پیخي مخ په کمیدو دي.
خاغلی عثماني د جرګې لګډونوالو غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنه په جدي توګه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې دغه جرګې ځینې ګډونوال د عامه روغتیا د وزارت له تدابیرو راضي دي. په یاد جرګه کې د پروان ولایت استازي روشنا خالد ازادي راډیو ته وویل
بلې ور لازم تدابیر نیول شوي. هلته سنیټایزر استفاده کیږي، ماسکونه ورکوي، صحیح کارکوونکي ناست.
خو د جرګې ځینې نور ګډونوال وایي د جرګې په تالار کې روغتیایي سپارښتنو ته هیڅ پام نه کیږي.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له شاوخوا وو میشتو راهیسې ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او د دوی د ژوند شرایط خورا له کړاوه ډک دي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د پکتیکا په ورګون او برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له څو میاشتو راپودې خوا پر دوی د خوراکي توکو مرستې بندې شوي چې له دې عمله د دوی ستونزې نورې هم ډېرې شوي دي. د پکتیکا په ورګون او د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه، لمن، منګریتي کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 3000 کورنۍ اوسېږي چې له دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک شوي چې د ځایي چارواکو په وینا تر مارچ میاشتې منظم مرستې ترلاسه کولې. په برمل ولسوالۍ کې د رحمت شاپونوم وزیرستاني کډوال ازادي راډیو ته وویل
او تقریبا د شپږو میاشتې چې شي چې میژ نمرستې بند شوې دي او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ دی چې اس شای نشته، نه مزدي راشته، نه کاروبار شته. سخت ستونزه سره مخې میرو دا غشتنه د چې می سره زر نظر کې راوښی مرسته.
د زید الله پونوم یو بل کډوال چې د برمل د لمنې په سیمه کې اوسېږي وایي په دوی کې ډېر داسې کورنۍ دي چې لدې مرستو پرته د گزارې لپاره بل هیڅ چاره هم نه لري.
میزا غشتنه د یونیسر نه کې د دبلیو نه دونه د غړې د امرس به خې سره شوی نه دی. خال ډېر په تکلیف دی. د یو وخت طریقه نشي جوړولای په لمن کې. میز دا غوښتنه کې د نثار نه چې می سره مرسته وکړو.
د اید حسن په نوم د یاد سیمې یو بل وزیرستاني کډوال وایي
هیڅ مکمل مرسته باندې شوي دي. نر میز دا غوښتنه کې چې می سره د خپلې مرسته وشي او نر کله میز په خپل وطن کې غا در در اخترینه کړل او دا معنی چې دامره خلک مجبور شو چې ساج یو خپسنه شالو لاولای او ډېر داس خلک وو چې لکه په نیمایي خلک مکمل د دې نه پوته شول. یی دې نه نه وکړل ځکه چې مجبوری دو کاروبار نشته. ګای نه ګرځي ګا پر غسر دی پینې شي ګټل.
بلوري ته د پکتیکا د کډوالو چارو مسؤلین مانی چې په یاد ولایت کې د مارچ میاشتې راهیسې هوایي سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي شوي. د دوی په خبره په وروستیو میاشتو کې د نړیوالو ډونرانو او د افغان حکومت ډیره پاملرنه د کورونا وایرس مخنیوي ته شوه. نو کډوالو سره د نویو مرستو د راجلبولو لپاره په وخت پروپوزلونه شریک نشول. د پکتیکا د کډوالو چار رئیس مریالی فضلیار هیله وښوده چې د نړیوال خوراکي پروګرام په ګډون به ډونران په پکتیکا او خوست کې وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو دوام ته تیاری وښیي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په بیلاروس کې د ولسمشری انتخابات کیږي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو چې خپل سیاسي مخالفان او اعتراض کوونکي ځپلي د شپږم ځل لپاره د انتخاباتو ته کاندید دی. د ټاکنو په درشل کې د آزادي رادیو د کرنټ ټایم څانګې درې کارکوونکي په دغه هیواد کې ونیول شول او اخراج شول. اسدالله لودین د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو له تیرو شپږویشتو کلونو په واک کې دی. نوموړی د شپږم ځل لپاره هم ولسمشریزو ټاکنو ته نوماندی. امریکا ویلي په بیلاروس کې انتخابات آزاد او عادلانه نه دي. لوکاشینکو دا ځل له یوې پیاوړې ټاکنیزې سیالې سوتلانا تیخانوفسکایا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. تیخانوفسکایا نوې سیاسي ډګر ته راغلې او ژمنې کړې چې د لوکاشینکو رژیم به ماتوي او ډیموکراسي به راولي. تیره اونۍ په بیلاروس کې زرګونه کسانو د میرمن تیخانوفسکایا په ملاتړ لاریون وکړ. تیخانوفسکایا وروسته له هغه د سیاست ډګر ته راووتله چې خاوند یې ونیول شو. نوموړی د اګست په اوومه فرانس پرس خبري آژانس ته یوې ځانګړې مرکه کې ویلي: موږ به د درغلیو مخه ونه شو نیولی. تیرو څو ورځو کې د لومړنۍ رایه ورکونې پر مهال موږ د بېرحمانه درغلۍ شاهدان یو. هېڅ هیله نشته چې هغوی د صندوقونو رایه په صداقت وشمیري، خو تل د هیلو څاڅکی موجود وي چې باید مړ نه شي. موږ باید واقعیت لیدونکي اوسو. د بیلاروس د ټاکنو په درشل کې پرون د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د کرنټ ټایم څانګې درې خبریالان هم ونیول شول او له بیلاروسه اخراج شول. ارینا رومالسکایا، یوری بارانیوک او ایوان هریبینیوک د آزادۍ راډیو هغه خبریالان دي چې پلازمینه منسک کې ونیول شول او تر لسو کلونو پورې بیلاروس ته له ورتګه منع شول.
د همدردی خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچکې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د سږ کال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 500 لږ کړل شي. په غزنی کې موټر بمی برید نه امنیتي سرتیری وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. برید پرون ماښام د ښار اړوند روزي کوتل په سیمه کې د هموی زغرګاډي په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د لمنځه تګ په هدف یې د دوی د بایومیټریک کولو لړۍ نږدې نهایي کړې ده. پاکستان وایي چې سر له نن یکشنبې به ټولې نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي او په لبنان کې د وروستۍ چاودنې په اعتراض کې پرون خلک سړکونو ته راووتل او پر دولتي ودانیو یې هجوم وروړ. زموږ اخله آزادي راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه. نوم درته څه کار کوي؟
زیاولاده او بخس.
څومره وخت شو دا کار کوي؟
دا یو درې ورځې کی.
درې ورځې؟ مخکې دې څه کوله؟
مخکې ما مسواک تسبیح.
څنګه راغلی له مسواک تسبو څخه دې اوبه خرڅولو ته؟
زما پلان کار کوي. وای تم کار کوي زما کار نه کیږي.
هغه کی ګټ نه وکڅ کی څه؟
هغه کار نه کوي.
مثال د ورځې څومره خرڅول؟ 100 روپۍ ګټ دې کوله؟
هیڅ می کار نه کوي.
څومره وخت هغه کار وکړ؟
ډیر.
اوس چې دا اوبه خرڅوي دې کې ګټه شته کنه؟
سلوي خرپۍ پاتې
د ورځې.
او
دا له کوم ځای راوړی؟ تاسې په څو اخلي او بیرته په څو خرڅوي؟
مونږ کارتن اویا روپۍ اخلو او لس روپۍ خرڅ.
یوازې ته کار کوې که نور څوک هم شته در سره؟
نه، یو دا یو ورور دی.
چې ډېرې پیسې کورته یوسې بیا درنه خوشحاله وي؟ څوک خوشحاله کیږي؟
ټول.
درس هم ورسره وایې کنه؟
او مدرسې.
مکتب؟
مکتب بنده.
چې شروع سی ورزه خو؟
او
مننه، خوشاله اوسې.
خیر.
وسم ستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې مو راسته ولیدیم. کمال زمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکي: وای د مناګي برښنابن بشپړ شوی خو تر اوسه د نامعلومو دلیلونو له امله ګټې اخیستنې ته نه دی سپارل شوی، خو چارواکي هم په قصه کې نه دي. بلوردونکی جعفری وای سوله نه بلکې اقتصادي پروسه د افغانانو لپاره مهمه ده. غلام سرور نبی زوی ویلی دی له دې مشورتي جرګې څخه هیله ده چې داسې پریکړه وکړي چې په نتیجه کې په افغانستان کې سوله راشي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلی لیکي په هلمند کې خلک لوی جرګې ته زیات خوشاله دي، خو زما په نظر طالبان به خوشي شي خو جنگ او تاوتریخوالی به کم نشي. او وسیولا عبدالرحیم زید لغمان له قرارغایي څخه لیکي و په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله د نړیوالو په میلیونونو میلیونونو ډالر مرستې د روغتیا وزارت سره وکړي، خو دغه مرستې ډیرې موثرې نه وې. لدی سره دا خبری مجله پای ته رسو. بل خبری مجله لرو چې